السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په ایکس پاڼه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشته درې اونۍ مخکې نوې ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تېرې یوې پېړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلی سمیته د پلازمینې د لیشتېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبه په ورځ د پزشکان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه و ورکړي. اوکران وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکران یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټي پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
Save the Children ماس سوای په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماينونو لامل مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات راځي تل معلومیږي نه پټي بدو سخاور لاندې سبيو دي کې سفر دي کې معلومیږي نه ښکارا.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې له ایران او پاکستان د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونه لري.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس سرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له هند څخه د پنجشنبې پورس د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې وی میاشت راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې آسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولي تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لاره ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه یې وکړه. همداراز د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډیلي د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 5 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي، خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد، د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلندو سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو، د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د ما نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربې ثابته کړي دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقی یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکارا بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یو جنوي وي د دغه محدودیتونو له امله د روغتیاي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستون تر سره مخامخ شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادری د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقونو د طرز اسمانوایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له لورې د دې په اکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې یې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پرله پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
دا د طالبانو له لورې د ښځو د محدودولو، د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یوه بله هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو له لورې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پېژندل سره هغوی د خپلو مخ په زیاتېدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په اعلامیه کې دغه شان په هرات، کابل او نن افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقه یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څېر شعارونه. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې لا ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدی چې ډاکټر ته ښکار کړم. سره دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هیڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه کیده چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه له برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
کله هم طالبان اجباري برقی او چادري ردوي، خو ټینګار کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډیری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې د روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخم دي او ډېر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه هغه دی شوې ده. اوس هم مینونه هم شته او مرمۍ هم شته، لکه نامالونه او مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتي هلته معلومېږي نه پټ دي، لکه څه خاورو لاندې سبیو دي کې سفر دي کې معلومېږي نه ښکاره باید دغه صفایي وشي.
صرف د چلډرن د 2016 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځم په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپین کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخه دا مهال لک تر لګه شپږ اشاریه څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر اتیا سلنه برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,740 ملکي تلفات ثبت شوي چې درې پر څلورمه برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 د ریسک ایجوکیشن یا د یواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی، په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډه نه ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سش کال د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړي ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختری که مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچ یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، من مطمئن هستم که برای تمام دختران و زنان افغانستان هم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و از ایشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور قمه که همیشه قوی هستن، قوی بمانن، بخاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو لستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو این ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت، د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو محدودول د ستنېدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کړي دي مونږه وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نشي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدی هیواد یو استنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاون میلاو شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی، د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي. ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستی کړی دی. د یو این ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپای اتحادیه لا هم پر رسمیت نه پیژني. د اروپای اتحادیه د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اګست ترمنز په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه پر رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچا په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې 2 برخې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي روستو خونسي ته نشي تللې او ښه کار نشي کولی.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته یې لیدلې، 80% وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګنار راجا ټینګار کوي:
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغې زیاته کړه:
هر افغان، نارینه، ښځینه، الکان او انجنې باید د بیرته ستنېدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت ولري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنې باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په 20 مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنېدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او نوي سلنه پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې، او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتو دا اداره له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هر 10 کورنیو کې نه یې اړوزی چې د خوړو وختونه راکم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ زړه پکت کولر نه پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک او هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه راڅه کیږي، که ته دا زموږ راخ پور کې نه یو کار ته یو شی نهشته. دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړار، یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت، هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو ته دا زموږ راخ ترې ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه
دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پیپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام